په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله ده. په دې نیم ساعت کې په راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګه وایي د وسله والو مخالفانو په وړاندې د تهاجمي عملیات زیات سي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودو نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو سره په جګړه کې د ډلو ته درنه مرګ ژوبلاړه ولی. دفاع وزارت وایي د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل د چین نازیانو په چیرګام او خوګیانیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبلاړه ولی چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال جنګیالي شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کمانډو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې هم ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي. همدارنګه دفاع وزارت په بغلان، زابل، کندهار، غور، میدان وردګو، تخار، هلمند، غزنی او پکتیا کې هم د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په خپلواکه توګه د دفاع وزارت د دې ادعا او پخلی ستونزمن دی. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په ختوګه مخته سي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د دې عملیاتو مشري کوي. دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي تر اوسه دغه تل څوک لري وسلوالو پاک شوي دي. بلخ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د اروزګان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا نن ازادۍ رډیو ته وویل
حدودن په دغه دوه ورځ په عملیاتو کې حدودن 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان ټپیان دي.
د بادغیس سیمه ییز چارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یوه امنیتي پوسټه برید کړی. د بادغیس د والي ویان جمشید شعبی ازادي رډیو ته وویل دا پیښه د بخش آباد سیمه کې رامنځته شوې او پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نوموړي وویل وسلوال طالبان هم مرګ ژوبله لري خو د تلفاتو د دقیقې شمېرې په اړه نه پوهیږي. بلخوا د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن ازادي رډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د صاحب آباد ولسوالۍ د منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د په وینا یوه پوسټه طالبانو نیولي. وتا کوي پنخوتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ شوب لا وخته خو د دقیق شمیرې پاړې به خبري وخوده. د میدان وردګو د امنیه کمانډانې چارواکو بیا په دیاړه لسوېلو ډډه کړې. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دیار لسوونه بل مریض کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیخې په ټول افغانستان کې ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کموالی ښیي. د خصو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د نومبر 15مه یاد خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پایل پر مهال وویل
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان
په دیار لسوا ونه بیل مریض کال کې کوم شمیرې چې له خزو چار وزارت سره ثبت شوی اتل لسوا شپږ شپې خېدی او 111 سیړل شوی چې دا شمیره د تاوتریخوالي د پیخو کمواله خي. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د سلبګلوونکو قضیو د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو په ډېرو سیمو کې د نامنویو له کبله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیخې نسب دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړي. پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د مارچ میاشت کې کریمیا ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیس کې دروس پلو بلتون پالو سره مرستې پیل کړي. له دې امله په دغه سیمه کې په راپورته شوي کړکیچ کې په تیرو څو کلونو کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سیایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا لومړی ځل دی چې په دې پیښه کې د محمد بن سلمان د ښکېلتیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې څرګندونې کوي. دا خبره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړې ده. خو ریاس بیا دا ادعا رد کړې. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې نوموړی د ولیعهد محمد بن سلمان لا سختو منتقد نسخه ده.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. پولیس جرګوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې باید تهاجمي حمله زیات سي.
زمونږ خپل ځانګړو کمانډوي او همدارنګه هوایي دي بریدونو کې زیاتوالی لا ډېر څه د امنیت شورا د هدایت سره سم.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظریاتو راټولول ښه ګام دی.
دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې شایي په ځنډ اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانی ګواښ هغه ته وسپارو دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درسته وسره ترسره شي. خامخا دغه څه وخت ګیره ووسیږي.
د ښځو چارو وزارت وایي روان لمریز کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2,000 پیښې دوی ثبت کړي دي. د سعودي عربستان د خبریال د وژنې قضیې بیا جنجالونه پارولی دي. تر شپږ نیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. پولیسي جرګه وایي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حمله زیات شي. د جرګې ځینې غړي مني چې سوله د یو کمزوري دریض له مخې نسي ترلاسه کېدی. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالته وایستل سي. دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې تهاجمي عملیات پراخېږي. تفصیل له خان محمد سینا.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسي جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون بخپل ځانګړ کمانډوی او همدارنګ هوایی دی بریدون کې زیاتواله لاډیر کو د امنیت شورا د هدایت ترسم ترڅو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د موبایل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 تر 20% پورې کمواله راغلی ده. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له 3 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. ولسی جرګې دا غوښتنه په داسر کې کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د جنګي مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندې سوې دي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ورڅخه ملاتړ. تفصیل د ناجیه صاحبی پراپور کې.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې له دې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطعاً د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چیرې دا ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي دوی په خپل حال یو ځان مسؤول ګڼي دلته به هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې
د داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تېرو 3 ورځو کې په دې تړاو له پخوانیو جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تېره اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولی شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
دوی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی ځکه باید د بېلابېلو لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي دریځ سولې ته ودانګو او له هغه پرته به موږ ونه توانېږو چې سولې ته ورسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو تر څنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن په ځنډ سره اعلان سي. دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل د مهالویش له مخې دغه کمیسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره یوه اونۍ وخت لري خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان ځدران په خپل راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 1500 څېړلې دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مال ویش له مخې د انتخاباتي جرایم او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمېرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویان علي رضا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو
ویل وجود داره که تی وی
مونږ لیوی ونې تر لس ورځو پورې وخت لرو چې د شکایتونو د څیړنو لومړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت ترسره شوي وای تر څو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلای. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوه ډوله شکایتونه څیړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم یې هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسونونه د شفافیت د ټینګښت خو پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرسیال زبی الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وروستو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
په دې کار کې وي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس په لسمه نهایي هڅه دې کېږي تر څو وتوانی ګواښ اخلاقته وسپارو دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درسته وسره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي. همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي. کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي.
د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره شي. لړلی یوسف رشید ازادي راډیو ته ول دا کار به د ځن ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوې څه باور هم بیرته اغیزمن کړي. خو د انتخاباتو د کمیسون دوایان مرستال زبی الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسون ته په خپل وخت ورکوي.
مامور دل چې د شکایتونو کمیسون وایي د دوی څېړنې د څېړنو نتیجې شایي په ځنډ اعلان سي. بلخو په پکتیا کې د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رای له سره وشمیرل سي. دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسون دفتر کې د اعتراض پر ډول راټول سي وو، د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه نیولې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو او تفتیش هدایت ورکړی دی. له پکتیا اصیل ځای
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نوماندان او د هغوی پلویان د لړم په 26مه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه. د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رای دې له سره وشمیرل شي او پاکې رای دې د ناپاکو څخه بیل شي. یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی. له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت لپاره ځنډولې. مونږ غوښتنه لاندې هم ده چې د 343 د محلونو د تفتیش په ځای د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولې رای د تفتیشي پاک دي له ناپاکونه جدا شي.
دا باید بیرته د سره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي. د دواړو کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي.
دوی ویل که داسې ونشي د درې څلوېښت محلونو رایې د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي. په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسؤول ښاغلي احسان الله حمیدي له رسنیو سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله. وی ویل
دغه غیر قانوني کار ده چې دوی دغه پروسه مخه نیسي، ځکه چې دا د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده. د کمیسیون شکایت دا فیصله نه ده چې دا باید سره وسي. دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم دپاره دغه اسناد مکمل نه دي، یا کې ټیبي نه کې قلم خوردګي لري، یا به مجموعه نه وي، یا به داسې بعضې سپین راغلي وي. د دې د خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات باید دا وکړي. ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني دا پروسه وروسته چول کېږي.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي امین الله فضلي له یادو نوماندانو سره د اوږدو خبرو اترو وروسته رسنیو ته وویل چې
زموږ د مرکزي کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 340 په شاخوا کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د دې تفتیش او د ځینو محلاتو بیا شمېرنه دې وشي. د ځینو نظرونو د خوانه د دې تفتیش او د بیا شمېرنې ممانعت وشو. انتخاباتو د کمیسیون د کارونو د طرزالعمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ بیا زموږ د کارونو ممانعت کوي. دوی هر موضوع چې دي د کمیسیون سم شکایت پورې مربوط دی. فقط او فقط مونږ نه یو غوښتنه دغه وا چې مونږ د پکتیا ټول رای دې به تل سره وشمار شي. دغه یو موضوع مونږ پورې ده چې دغه مونږ د موضوع رسمه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او د دې د هیئت نور څه به مونږ خپل اقدامات وکړو.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته ات اویا اتنه نوماندان دي چې له ډلې 15 ښځینه دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال په نسبت کموالی پکې راغلی دی. د ښځو چارو وزیر دا خبرې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د یو کمپاین د پیل پر مهال وکړې. تفصیل یې له ناجی ساپی څخه خبرې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د ښځو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د نومبر 15 یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل، په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوي، خو په وینا یې دا شمېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په دیر لسو و نویم مریض کال که کمیش میری چی لخزو چار وزارت رسپ شویدی 1825 پیخی دی او 801 دیرشی چیرل شوی. خودش میره ده تاوتریخوالی ده پیخو کموالی خی و اغا ولسوالی چی ده دولت به کنترول که ندی په هغو که بیا هم تاوتریخوالی گیگی داره.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 300% ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمنه وه چې څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو او له هغه وړاندې یوه وکلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله مېرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بې وزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د اوریدونکو دغه سیمې سونه راغلي، نقیب الله مشال د اورزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي، امریکا باید د سولې دروستلو لپاره پر پاکستان فشار راولي. محمد نذیر همتی له نورستانه د زلمی خلیلزاد حادثې د ستایلو د هیله ده چې خپلې حادثې لا پسې ګړندۍ کړي. د کندهار ولایت له دامن ولسوالۍ څخه عبدالباقي زهیر لیکلي، سوله د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله او ارمان دی. قدیر خان تکین لیکلی چې د سولې شورا له پایله د خپلو کارونو په جریان کې له ځینو محدودیتونو سره مخامخ و. حمیدالله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي، د مسؤول چارواکو څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپلې سیمې کې لیکلي، ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکي په بل سیمې کې لیکلي چې د MTN مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا په څمکنیو او ډنډپټن ولسوالیو کې انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي چې د سیمې د خلکو د غستون زده د پوینا چی حل سي. دا واسطا سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې 1313 شمیرې للارې مو ازادي راډیو ته را لېږلې و. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د کندوز ولسونو د یوې غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سورې او ډاډمن امنیت د ټینګښت په اړه د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. برخوالو په خپل خبرو کې ویل په هغه ټولنه کې چې امنیت نه وي پرمختګ هم پکې نشونی دی. اجمل آریان راپور لري.
په دغه سترې ولسي ناستې کې سیمه ایزو چارواکو د ولایتي شورا غړو دیني عالمانو قومي مشرانو ښځو مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندز یو تن دیني عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپېڅلي دین کې جنگ او ورورژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو، خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمی په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنې کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسېدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناستې برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړی دی.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړه. ورسپاڼې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې ښیي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼه زیاتوي خالد چې اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استنبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندي فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیې کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی وو او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه وو. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه هم لګولې دي. متحده ایالاتو پر 11 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون وویل دې
کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهدانی او ماهر مطرب او د خاشقچي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العطیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القهدانی چې د ولی عهد شی لاس بلل کېږي د خاشقچي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
لدی سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له ستر احمد فروغ نو.